ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਿਗਰਾਨੋ ਔਰ ਜਿਨ ਕੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਰਨ ਸਾਤਾ ਸਾਰਾ ਨੇ ਖਬਰੀ ਖਰੋਨੇ ਕੀ ਜੋ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਉਸ ਤਹਰ ਕੇ ਲਈ ਵਾਇ ਮੇ ਮਹਮਦ ਜਲੀਲ ਨੰਦ ਗੁਲਰਸ ਕਾਲ 2019 ਦਾ ਨਵੰਬਰ 25 ਨੇ ਤਦਾ ਪਖਤਨ ਖਾ ਕੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦ ਸਹਰ ਅਤਮੀ ਬਜੇ ਦੀ ਕਾਬਲ ਕੀ ਦੀ ਅਥੇ ਔਰ ਦਲ ਸਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਮਾ ਔਰ ਦਸ਼ਪੇ ਦਸਤੀ ਬਜੇ ਦੀ ਔਰ ਯੋ ਵਾਰੀ ਬਿਆਸਤਾ ਸੁਪਾਮਨਾ ਗਰਜ਼ਾਓ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰੋਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕੁਤਾ د افغانستان په سرخار کابل کې تیر شپه د ملګرو ملتونو په یو گاڑی برید کې د ادارې یو بهرنی کارکونکي وژل شوی. د افغانستان په دوه نورو ولایتونو کې د تشدد په پیښو کې د اته افغان امنیتي عسکرو په شمول 9 ولسي وګړي هم وژل شوی.
د کورونا چارو وزارت ویا نصرت رحیمی تیر شپه ویلي چې د کابل ښار په مکریان سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو گاڑی د لاسي گرنیټ په یو برید کې یو بهرنی کارکونکي وژل شوی او 15 تنه نور جوړ شوی دي.
امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د مواغذی لپاره جوړې د کانګرس کمیټه ریپبلیکن غړي د اتوار یا یکشنبې په ورځ د یوکرایني چارواکو سره د لیدلو په اړه د پوښتنو جوابونه ورکولو نه انکاري شوی. او نن د ملګرو ملتونو لخوا په ګرد نړۍ کې د ښځو پر ضد تشدد پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ تر څنګ د ادارې لخوا د 1400 ورځو ځانګړي کمپاین هم شروع کیږي چې هدف یې په عامو خلکو او ټولنه کې د ښځو پر ضد تشدد په اړه پوهرا وستل دي. د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي او فعاله وایي
د انجونو د شتو سره شسلوکو کی هغه ته دغه بقاعده حق ورکي هغه ته تعلیم ورکي هغه پارشي کی محرومي هغه شاته ساتل کیږي.
او د وخت شه د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 13 ورځې د شلو نه سیواته نه وجل شوی چې پکې د ملګرو ملتونو یو خارجي کارکونکي اته افغان امنیتي عسکر او 9 ولسی وګړي هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی تیره شپه ویلي چې د کابل ښار په مکریان سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو گاڑی د لاسي گرنیټ په برید کې یو بهرنی کارکونکي وژل شوی او 15 نور تنه ژوبل شوي دي. د وزارت ویاند دغه پیښې نور جزئیات نه دي شریک کړي خو د افغانستان ځایي میډیا تر مخه په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې شمیره سیوا کیدی شي. ملګرو ملتونو د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او په دغه برید کې یې د خپل یو بهرني کارکونکي د مرګ پخلی کړی. د ملګرو ملتونو تر مخه په دغه برید کې د ادارې دوه نور کارکونکي ژوبل شوي چې یو یې خارجي او یو افغان وو. د افغان چارواکو تر مخه تیره شپه په دایکندي ولایت کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي عسکرو په یوه چک پوسټ برید کړی. په دغه برید کې اته افغان امنیتي عسکر وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. دغه ولایت چارواکو ادعا کړې چې دغلته د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ سخت نښته شوې چې پکې شل وسلوال وژل شوي خو طالبانو دا دعوه رد کړې. د ملګرو ملتونو لخوا هر کال د نومبر 15 نیټه د ښځو په ضد تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد په ګرد نړۍ کې د ښځو په ضد کیدونکي تشدد مخه نیول، حکومتونو د تشدد مخنیوي لپاره قانونونه جوړولو او عامو خلکو او ټولنه کې د ښځو په ضد تشدد په اړه پوهه راوستل دي. د نننۍ ورځې تر څنګ د ملګرو ملتونو لخوا د 1400 ورځو ځانګړی کمپاین هم شروع کیږي چې د بشري حقونو نړیوالې ورځې یا دسمبر 10 نیټې پورې به روان وي. او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د مواغذې لپاره جوړې د کانګرس کمیټه ریپبلیکن غړي ډیوین نونیس د اتوار یا یکشنبې په ورځ د یوکرایني چارواکو سره د لیدلو په اړه د پوښتنو جوابونه ورکولو نه انکاري شوې. د ټرمپ ذاتي وکیل روډي جولیانی استازي او وکیل یو پارناس د ترجمې رهاسي سو خبریدارو ته ویلي چې ښاغلی نیونیس په کال 2013 کې په ویانا کې د یوکرین سرکاري وکیل ویکټر شاکین سره لیده کاته کړې وه. دغه خبره اوس ځکه لانجمنه شوې چې ښاغلی نیونیس تر اوسه د صدر ټرمپ د مواغذې په اړه شو پلټنو کې دا خبر نه ده ښکاره کړې چې هغه پخپله د یوکرایني چارواکو سره لیدلی. او په ډیموکراتیک ریپبلیک کانګو کې چارواکو ویلي لږ تر لږه شپږشت نه هغه وخت مړه شول کله چې الوتکه د اتوار یکشنبې په ورځ د البت کولو لږ وخت وروسته وغورځېده. د ډور نیر 230 نومې د الوتکه د ګوما هوایي ډګر ته نږدې خلکو په کونو غورځېدلې ده. چارواکو ویلي په الوتکه کې موجود ټولو 12 مسافرانو او دوه د الوتکې عملي غړو تر څنګ د الوتکې غورځېدو له وجې په ځمکه هم 9 تنه وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو دونکو، وایس اف امریکا ډیوه سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنی غدوام لری منگسرو سے. د افغانستان په سرخار کابل کې تیر شپه د ملګرو ملتونو په یو گاڑی برید کې د ادارې یو بهرنی کارکونکی وژل شوی، او د افغانستان په دوو نورو ولایتونو کې د تشدد په پیښو کې د اته افغان امنیتی عسکرو په شمول نه ولسی وګړي هم وژل شوی. نور حال په زموږ همکار شهبزاده نورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سرخار کابل کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې تیر ورځ د شلو نه سیوا تنه وژل شوي، چې پکې اته افغان امنیتي عسکرو په شمول نه عام افغانان هم شامل دي. په سرخار کابل کې د کورونو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی تیر شپه ویلي چې د کابل ښار په مکریان سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو گاڑی د لاسي ګرنیټ په یو برید کې یو بهرنی کارکونکی وژل شوی او 15 تنه نور جوبل شوی دي. د وزارت ویان د دغه پیښې نور جزئیات نه دي شریک کړي، خو د افغانستان ځایي میډیا تر مخه په دغه پیښه کې د مرګ جوبل شمیره سیوا کېدای شي. ملګرو ملتونو د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او په دغه برید کې د خپل یو بهرنی کارکونکی د مرګ پخلی کړی. د ملګرو ملتونو تر مخه په دغه برید کې د ادارې دوه نور تنه کارکونکي جوبل شوي، چې یو خارجي او یو افغان دی. د ادارې لخوا خپور شوی یو بیان وای په دغه برید کې وژل شوي او جوبل شوي تنانو په اړه به نور معلومات په نږدې کې نه خپروي. ملګرو ملتونو د افغان چارواکو نه غوښتنه هم کړې ده چې سمدستي دي د دغه برید پلټنې وکړي او په برید کې ککړ تنان دې عدالت ته وړاندې کړي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په گاډي د برید پړه چا په غاړه نه دا غسته، خو وړاندې د دینه افغان طالبانو او د داعش خراسان ډلې وسلوالو په کابل کې د شو یو شمیر بریدونو ذمہواری قبول کړې ده. اخوا د افغان چارواکو تر مخه تیر شپه په دایکنډي ولایت کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي عسکرو په یو چیک پوسټا برید کړي. په دغه برید کې اته افغان امنیتي عسکر وژل شوی او څلور نور جوبل شوی دي. د دغه ولایت چارواکو بیا داوه کړی ده چې دغلته د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ سخت نښته شوی، چې په کې شل طالب وسلوال وژل شوی دي، خو طالبانو دغه دعوی رد کړي. د افغانستان په فرا ولایت کې ځایي اوسیدونکو او د هسپتال ډاکټرانو ویلي چې د خالی شنبه په شپه د افغان امنیتي عسکرو په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه نه عام افغانان وژل شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي. د افغانستان ځایي طلوع ټی وی د اتوار په ورځ په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په هوایی بریدونو کې د وژل شوو تنانو خپلو خپلوانو په ولایت کې احتجاج کړی او د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د رپورټ تر مخه د مظاهرو په وخت دغه کسانو د مړو جستونه هم په سړکونو ایښو دي. د طلوع ټی وی د رپورټ تر مخه په فرا ولایت کې ځایي اوسیدونکو ویلي چې افغان امنیتي عسکرو هوایی برید هغه مهال ترسره کړی کله چې خلک د خالی شنبه په ورځ د ماسخوتن د مانځنه وروستو د جمعات نه بهر روان وو. د فرا ولایتي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي چې د ولایت په پوشتراډ او خواوشا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي، خو دغه چارواکي د دې خبرې پخلی نه کوي چې په دغه عملیاتو کې عام خلک وژل شوي دي. د افغانستان روانه جګړه کې عام افغانانو ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د روان کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 2600 عام افغانان وژل شوي او د 15600 نه سیوا جوبل شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوه نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غاوره، او اوس وخت شوی سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو ته دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای آنلاین خریدونکو اخبار کاونټر پنچ کې د پیټریک کاکبرن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عراق او افغانستان کې د جنگي جرمونو خبرونه دی دواړو ملکونو کې دروان جنگ ناکامی سرګندۍ. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کال 2003 کې عراق کې د امریکای په شروع کړي جنگ کې د برتانیې په شاملولو خلک عام طور سره د برتانیې د هغې وخت په وزیر اعظم په ټونی بلیر ډېری ملامتې وایي. خو خلق د اغو خطرناک حالاتو په معلومولو کې ډیره دلچسپی نه لري. د کومو لسوبه چې برتانیا اول په سویلی عراق کې روان جنگ کې او درې کاله پس د افغانستان په هلمند ولایت کې تود جنگ ته ورکوزه شوه. خو د دواړو ملکونو په جنگونو کې د برتانیې د ککړولو په کار کې د غلطو جاج اندازو او تخمینو په اخیستو کې هم څه شک نشته. هغه وخت کابل کې د برتانیې سفیر سر شیرارډ کاوپر خپل یاداشنامه کې لیکلی دی چې د برتانیې د خارجه چارو وزارت که په تیرو دیرشو کالو کې څه بدترینه غلطي کړې ده، نو هغه په عراق د حملې د فیصلو کولو غلطي ده. او دې پسې دویمه لویه غلطي د افغانستان د هلمند ولایت په جنگ کې د وردانګلو کړې ده، په دې خیال چې هلمند بګینی قبضه کی. مضمون زیاتی چې بی بی سی په تیر ګل خپل پانوراما پروګرام کې دعوه کړې ده چې برطانوي فوجونو د عراق او د افغانستان په جنگونو کې جنگي جرمونه کړي دي، کم چې په دې جنگونو کې د برطانیې افسوسناک کردار څرګندوي. د جنگي جرمونو د مقدمو سماوت کوونکي نړیوال عدالت آی سی سی هم ویلي دي چې عدالت د برطانیې د فوجونو په عراق او افغانستان کې د کړو جرمونو په حق له معلومه شوو دستاویزاتو په بنیاد د پلټنو په کولو غور کوي. خو د برطانیې د دفاع وزارت دا تورونه بی بنیاده ګرځولي دي. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې چاپ شوي خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د بغداد د نیو نه پس د برطانیې فوج د عراق سویل کې پریوتو چې زیات شمیر د بصرې گیر چاپیره وو. دغه سیمه کې زیاتره شیعه مسلمانان آباد دي او دوی هر څو که د صدام حسین د پنجې نه په خلاصېدو خوشحاله وو، خو دوی د برطانیې قبضې منلو ته هم تیار نه وو. د دې یو ثبوت دا دی چې د کال 2003 په 23 جون امارا خار سره نږدې مجار الکبیر نومي خاریه کې خلکو د برطانیې شپږ فوجان وویشتل. دوی دغلته مقامي پولیس ته هدایات ورکول، خو د همدغه خارجي ښکته برخه کې د برطانیې نورو فوجانو یو شمیر بېګنا تشلاسي عراقیان ویشتي وو. مضمون لیکي چې د برطانیې فوج عراق او افغانستان کې د خپلو ظلمونو نه انکاریان دي، خو په کال 2014 کې په دې معامله د چلکوټ د نامې په رپورټ کې د برطانیې کمزوری موقف پوره په ډاګه شوی دی. په دغه رپورټ کې وضاحت شوی دی چې د کال 2005 پورې بصره کې د برطانیې د پرتو فوجونو سوچونه ختم شوي وو، هغوی نه د خپل ځان د مضبوط ساتلو ور ګودر خطاو، او دوی دومره لاندې حتی را وغورځېدل چې مهدی آرمی نومي جنگي ګوند سره یې روغه وکړه. حالانکه د دغې ګوند جنګیالو به شپه او ورځ په برطانوي فوجونو حملې کولې، خو برطانوي فوج له بصره او ګیر چاپیره سیمو کې د ځان ساتلو دپاره مهدی آرمی سره د روغې کولو نه سیوا بله چاره نه وه. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د چلکوټ د رپورټ مطابق د کال 2003 نه د کال 2009 پورې د برطانیې مسلسل دا حکمتي عملي وه چې عراق کې د پرتو خپلو فوجونو شمیر راکم کی، خو په داسې طریقه چې امریکا پی خفګان ونه کی. د امریکې د زړه ساتلو لپاره برطانیې افغانستان ته خپل فوجونه بیا ولیږل. د برطانیې د فوجي واکدارانو په خیال د برطانیې فوج په افغانستان کې زیات محفوظه وو، خو د برطانیې فوج افغانستان ته په داسې حالاتو کې ورسېدو هر کله چې طالبانو د خپل ګوریلا جنگ شروع کولو بند بنا تړله او په راتلونکو څو کلونو کې طالبانو سره مقابله کې د برطانیې 415 فوجان ووژلی شول.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سره نه خبري خبرونه ده. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د مغزي لپاره جوړې د کانګرس کمیټې ریپبلیکن غړي ډیوین نونیز د اتوار یک شنبه په ورځ د یوکرایني چارواکو سره د لیدلو په اړه د پوښتنو جوابونه ورکولو نه انکاري شوې. نور حال په زموږ همکار نصر الله نورو.
صدر ډونالد ټرمپ د مواخذې په اړه د کانګرس د پلټنو کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند یو لړپوړي مشر ډیوین نونیز د اتوار یکشنبه په ورځ د هغه د یوکراین د یو پخوانی چارواکي سره پخوانی نائب صدر جو بایډن د زوی باره کې معلومات حاصلولو په اړه د ملاقات باره کې پوښتنو ته ځواب ورکولو نه انکار وکړو. د صدر ټرمپ شخصي وکیل رادف جولیانی یو ملزم ملګري لیو پرناس وکیل د جمعې د ورځې نه مختلفو خبری ادارو ته ویل دي چې خاغلی نونیز د یوکراین د یو پخوانی لوړپوړي سارنوال ویکټر شاکین سره په ویانا کې په کال 2000 اتلسم کې ملاقات کړی و. دا ادا لانجمنه ده ځکه چې نونیز داسې کوم ملاقات په ډاګه کړی نه دی، او په داسې حال کې چې د مواخذې په اورېدنه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدر ټرمپ د دفاع مشري کوي. د اتوار په سحر فاکس نیوز یو خبریال د نونیز نه تپوس وکړو چې آیا هغه د شاکین سره ملاقات کړی. نو د کانګرس غړي نونیز ورته جواب ورکړو چې هغه پښتنو ته جواب ورکول غوښتل خو همدا اوس داسې نشي کولی. نونیز په وار وار د صدر ټرمپ خلاف د مواخذې پروسې غندنه کړې، کومه چې په دې مرکز ده چې آیا صدر ټرمپ په غیر مناسبه توګه په یوکراین فشار اچولی و چې د پخوانی نائب صدر او په 2020 انتخاباتو کې د هغه ممکنه سیال جو بایدن او د هغه د زوی خلاف د پلټنې شروع کړي. ډیموکریټان وایي چې که د ښاغلي پرناس دعوه صحیح ثابته شوه نو نونیز د اخلاقي پلټنو سره مخ کېدای شي. ښاغلي پرناس چې د مشکوکو سیاسي مرستې ورکولو له وجې ورباندې فرد جرم لګولی شوی دی، د کانګرس د استخباراتي کمیټې ته ګواهي ورکولو نه معافیت غواړي څوک چې تحقیقات ترسره کوي. د کانګرس غونډه به تر 3 دسمبر پورې نه وي، خو د اتوار یکشنبې په ورځ سی ان ان ته د وینا په وخت کې د کمیټې چیرمین اډم شپ وویل چې د مواخذې په اړه نور هم شهادتونه او پوښتنې ممکنې دي. د مواخذې په اړه د استازو په ایوان کې د ووټونو یا رایو نیټه لا څرګنده نه ده. د شف کمیټې اوس هم باید یو رپورټ ولیکي چې تر اوسه پورې کوم تحقیقات شوي دي، کوم چې به عدالتي کمیټې ته لیږل کیږي، او بیا به جوډیشری یا عدالتي کمیټې د مواخذې د پاره به قانوني وړاندیز یا مقاله تیاروي، د کومو تر لاندې چې به دا د استازو ایوان ته د ووټونو د پاره وړاندې کیږي. ډیموکراتیک ګوند په هاوس آف ریپرزنټیټیو یا د استازو په ایوان کې اکثریت لري، څوک چې د سر ټرمپ خلاف د مواخذې ووټونه په عام اکثریت سره ګټلی شي، خو بیا به دا مقدمه سینټ ته ځي، او په دې کې به دوی ته په دریو کې د دوو غړو ووټونه پکار وي چې د صدر د مواخذې دا بیل پاس کړي. خو په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی، او تر اوسه د ریپبلیکن ګوند کوم غړي د صدر ټرمپ د مواخذې مرسته نه ده کړې، نو دا نه ښکاري چې صدر ټرمپ به د څوکۍ نه لرې کړی شي. صدر ټرمپ د اتوار یا یکشنبې په ورځ د مواخذې اورېدنې غندنه وکړه او ادعا یې وکړه چې رای د صدر د مواخذې خلاف دي، او خصوصا په سوینګ سټیټس کې. یاد دی وی چې سوینګ سټیټس په امریکا کې هغه ریاستونو ته ویل کیږي کوم کې چې د یو ګوند هم اخاره اکثریت نشته. خو صدر ټرمپ دا واضح نه کړه چې هغه کوم ووټونه یادوي، خو تازه ولسی پوښتنې ښایي چې د ولس نظر د صدر ټرمپ د مواخذې باره کې تقسیم دی. په 13 دوه اونیو کې د صدر ټرمپ خلاف د مواخذې اورېدنه کې 12 تنانو کانګرس ته گواهی ورکړې ده، چې پکې د صدر ټرمپ د یوکراین صدر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د فوزي امداد په بدل کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه د زوی خلاف د پلټنو غوښتنې تور باره کې نوي تفصیلات مخې ته راغلي. گواهی ورکوونکو کانګرس ته ویلي دي چې د یوکراین په حکومتي چارواکو باندې د پلټنې شروع کولو فشار په اړه ښاغلي جولیانی ډېر مهم رول لوبولی دی. د شروع یا چهارشنبې په ورځ یورپي اتحاد ته د امریکې سفیر ګورډن سونلینډ په خپل گواهی کې وویل چې موږ ټولو ته معلومه وه کچرې موږ د جولیانی سره د کار کولو څخه انکار وکړو نو موږ به د امریکې او د یوکراین اړیکې مضبوطولو یو ښه موقعه د لاسه ورکړو، نو بس موږ د صدر په امر باندې عمل کوو.
نرزونکو وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي نه نیغ په نیغه دوام لري. د اتوار یکشنبې په ورځ د هانګ کانګ ولس په ریکارډ شمیرو کې په دغه هیواد کې شوې ټاکنو کې رایې ورکړې، او د هغه تشدد پیښو نه یې ځانونه بچ وساتل چې په حق له پیشبینی کېده. په دې اړه باندې نور حال عابد حسین نورو.
رای ورکونکو د رای اچونې مرکزونو بار اوږد قطارونه جوړ کړي وو. ډیرو رای ورکونکو د یوې ګنټې نه زیات انتظار وباسلو چې په ځایي ټاکنو کې رای ورکړي چې معمولا ډیر زیات اهمیت نه لري. د ضلع یا ولسوالۍ شورا غړي چې د هانګ کانګ د رای ورکونکو لخوا ټاکل کیږي د قانون د منظورولو واک نه لري، خو دغه ټاکنې د جون په میاشت کې د حکومت پر ضد د لاریونونو پیل کېدو وروسته د هانګ کانګ اوسیدونکو لپاره لومړی چانس دی. د حکومتي شمیرو له مخې د اتوار یا یکشنبې ماښام پورې داسې بریښي رائے ورکوونکو شمیره په دغه ټاکنو کې د 2015 کال د ضلع یا د ولسوالۍ شورا د 13 ټاکنو په پرتله دوه چنده وي. په نننۍ شوي ټاکنو کې ورکړل شوي د رایو شمیر د 2018 کال د قانون جوړونکي شوراګانو ټاکنو په جریان کې د 13 ثبت شوي ریکارډ نه هم اسانه سره زیاته ده. فیلکس څوک چې د کورونو او د املاکو د خرسون سند کې کار کوي او د مرکزی سوداګرۍ ولسوالۍ کې یې رای ورکړه وای
دومره زیات خلک ما هیڅ کله نه دی لیدلی، دلته ډیر زیات خلک موجود دي.
کله چې شپه نږدې شوه نو خلک کم شول، خو د رای ورکونې په مرکزونو سره نږدې سړکونه د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو څخه ډکو چې انتخابي بینر یې ورسره وې او په لاره تلونکو نه یې په آخر منټ کې د رای کارولو غوښتنه کوله.
زه ستړی شوی یم خو زه فکر کوم چې دا مبارزه ډیره مهمه ده.
الیس یام اوئل څوک چې دا سحر په وخت کې د رای ورکولو لپاره د یو ساعت لپاره په قطار کې ولاړو او بیا یې په خپل خوخه د پوهنتون په ولسوالۍ کې د جمهوریت پلاوا نوماند لپاره انتخابي بینر ونیولو. پولیسو ژمنه کړې وه چې د رای ورکولو په مرکزونو کې به دوی په غټ شمیر کې پولیس پر ځای کوي، خو د رای ورکولو ډیرو مرکزونو نه بار ډیر زیات پولیس موجود نه و. د ځینې رای اچونې مرکزونو بار بیا په ګډوډي قابو موندنې پولیس په ګاډو کې موجود و، خو د کومې لوی نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د هانګ کانګ خلک په دغه کوچني ساحه کې پر 13 ضلع کونسل یا د ولسوالۍ شوراګانو 400 نه ډیر غړي ټاکي. د ضلع کونسل یا ولسوالۍ شوراګانې د ځایي پریکړو لپاره د مشاورتي ادارو په توګه دنده ترسره کوي، لکه د سړکونو یا سکولونو جوړول.
زما په فکر سیاسي پیغام د هر سنه ډیر مهم دی.
منګوک اوئل کوم چې یو سیاست پوها او د هانګ کانګ په چینایي پوهنتون کې پروفیسر دی،
کچر جمهوریت پلوه واقعا په لویه کچه برې تر لاسه کړي، نو دا به په سرګند توګه وخایي چې عام خلک د غورځنګ ملاتړ کوي.
په هانګ کانګ کې د 15 میاشتو نه زیاتې مودې لپاره د ډیموکراسۍ پلوه لریونونه روان دي. احتجاجونه په اول کې په یو پراخه لریونونو کې هغه وخت بدل شول کله چې د حوالهګۍ یو قانون چې تر مخه به یې د هانګ کانګ اوسیدونکي په چین کې دننه عدالت یا محکمې ته وړاندې کېدی شول. لریونونه په دې ورسته اونیو کې ډیر سخت شوی دي. د کلک احتجاج کوونکو کوچنی ډلو د ولس د استعمال ځایونه ویجاړ کړو، د حکومت واک نخې یې ماتې کړې او د پولیسو سره یې نښتې وکړې. لریون کوونکي د پولیسو د تاوتریخوالي په وړاندې او د حکومت لخوا د دوی غوښتنې نه منلو له وجې د خپل دغه عکس العمل دفاع کوي. د لریون کوونکي تاوتریخوالي سره سره نظر پوښتنې ښایي چې غورځنګ لا هم د خلکو پراخه ملاتړ لري. په عین وخت کې د هانګ کانګ د بیجنګ پلوه آجراوي مشر کیری لام په رای پوښتنو کې شاوخوا 40% ته راټیټ شوی دی.
وایس اف امریکا دیوان ام ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. نن د ملګرو ملتونو لخوا په ګرد نړۍ کې د ښځو په ضد تشدد پر ضد نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځ تر څنګ د ادارې لخوا د 14 ورځو ځانګړې کمپاین هم شروع کیږي چې هدف یې په عامو خلکو او ټولنه کې د ښځو پر ضد تشدد په اړه پوهه راوستل دي. په دې اړه باندې په بلوچستان کې هم غونډې شوې دي او په دې اړه باندې تفصیلي حال تاسو ته د بلوچستان نه د ډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د دغه کمپاین پرانسته د کوټي د مطبوعاتو کلب کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو اورت فاونډیشن او نور یو شمیر غیر دولتي موسسو له لوري وسو. غیر دولتي موسسه اورت فاونډیشن د بلوچستان په ټولنه کې د شوز او دنجونو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره دغه 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. په ګډ خبري کانفرنس کې د غیر دولتي موسسه کارکونکو وویل چې دلته په بلوچستان کې دنجونو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. د بلوچستان رورل سپورت پروګرام نسیمه سلام په دې باب وویل چې د شوزو په پرمختګ کې یو شمیر خندونه موجودیت لري.
د دې مقصد دا دی چې موږ په خلکو کې زیات څه زیات اګای پیدا کو چې هغه د انجنیر نور د شوزو سره شسلوکو کې هغه ته دغه بقاعده حق ورکي، هغه ته تعلیم ورکي، هغه پارشي کې محروم وي، هغه شاته ساتل کیږي او تر کور ته مخکې ضروری دا دی چې موږ شوزو ته چې تعلیم ورکړو. ولې چې په بلوچستان کې کوم جوګور دا ټایم ډیر زیات تعداد کښنان غدارنګ دی چې غل سکولان سه د باندې دی په کې کوم چې موږ اوټ اف سکول کښنان ارتوای تقریبا 13 لک کښنان دارنګ دی چې د سکول سه د باندې دی لبه د مرغه په کې 62% چې دی هغه انجینری
اورات فاونډیشن نن په بلوچستان کې د تیر د روان کال په یو لسمیاست کې د شوزو او دنجونو په ضد د تشدد د پیښو راپور هم وړاندې کړی د بلوچستان رورل سپورت پروګرام د شزو د څنګ منیجری نسیمه سلام وویل چې دلته هر دویمه ورځ یو شزه وجل کجی
یو سل اتلس واقعیات چې دی هغه سیوی دی په دې واقعیات کې چې دی کم اویا شزی چې دی هغه قتل سیوی دی یو له سړیان قتل سیوی دی چې هغه کې مختلف وجوهات دي د کاروکاری په وجه 43 شزی مړ کړي دي او نه سړیان مړ کړي دي د غیرت پر نامه باندې دغه تر یو ولس شزی د کورنۍ کم تشدد چې دی لا هغه سرنګ سوګ دی او هغه د خودکشي قدم اخستې دی
اورات فاونډیشن وی چې پر روان کال کې په بلوچستان کې پر درو شزو باندې تیزاب هم شندل سوی دي د دوی له خولې تر 13 کال کم د کښنۍ نجونه ودونه او دغه ډول هر کال په یو لک شزو کې تر 1.5 زیات شزي د روغتیا د نه اسانتیاو له سبب څخه د نورو لاملو ترڅنګ خپل ژوند له لاسه ورکوي دوی لا حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د شزو د حقوقو لپاره د په سملاسي ډول قانون سازي وکړي حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټا
لانو دن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا دیو ریډیو نیم ساته سره نه خبري خبرونه نه خپني غدوام لري د بیلابیل شوبو کامیابې پښتني خزیوای دوی اته کاروبارونه او روزګارونه شروع کولو په لار کې ډېر مشکلات دي خو دوی مضبوطی اراده او کورنۍ مرستې ملاتړ سره دوی د دغو چیلنجونو مقابله کړې او کامیاب شوي په داسې تکړه خزو چې کامیاب کاروبارونه شروع کړي صادق قاسم شاه ورسره په یوې کاروباری میلې کې خبرې کړي د تاسو ته وړاندې کوو
زمانوم زینب خان دې ز یو ان وومنز کې کار کومه ما ته چې څه مشکلات چې کله ما کار شروع کړی نو ټولو نه اول خو زه په دې باندې پوهم چې زما تعلیم مکمل نه چې کله زما واده وشو او هغه وخت کې تعلیم جاری ساتل بچي پیدا کول او مخکې تلل یو مشکل و را ده پاره نو لکلی زما فیملی زما هزبینډ زما ان لو زما ډیر زیات سپورټ وکړل عمره ما سره دوره امداد وکړل چې ما سس کول غوښتل هغه ما اسانی سره وکړل اغه نه پس ما د ټیچینګ نه سٹارټ واخستل سکولونو کې هم به ټیچینګ وکړل کالجونو کې هم ټیچینګ وکړل بیا دا سه موقع راته فراهم شو چې ته پاکستان نه بهر لاړم الته کې به ما کار کول او بیا دوباره پاکستان ته راغلم نو ګورنمنت سره مې ډیر زیات کار کړی دی موږ یو اداره ده چې کوم توای پروینشل ډیزاسټر مینجمنت اتھارټي اغه کې ما د خزو چې کوم حقوق وی ڈیزاسٹر کے ایمرجنسیز کے پاغی باندھے ڈیر کار کرے دے اوغے نہ پس دی یونائیٹڈ نیشنز وومن آرگنائزیشن تراغلم یو این وومن چکر توائی چترتا اس دل تک ز لگیا ایمو خزو دا پارا کار کو
جی زمانم طاہرہ کلیم دے او چکل ما کار شروع کو نو زیات تر خلق تا خزو تبد کتیشی چ کم پ این جی اوز کے کار کئی نو زما خود کور نہ د ٹول نمخ کے ماتے یو گران رال چ کور کوال زما وے چ سرکاری نوکری او کتا این جی او کے بلے نوکری کے او بیا چ کلم دا وے چ خپل این جی او شروع کوم کلاوم نو هغه هم ما د پارډی رګران او پاغي باندې زما مور پلانوم زمانه افغان کو خو کله چې بیا ما دا ارګنایزیشن دا جوړ کو ما د خپل اداره جوړ کړه او زما سره پروجیکټس رااله مزن ان لایټ لیب زما د ارګنایزیشن نوم دی نو کله چې ان لایټ لیب جوړ شو داغي کار شروع کو داغي کار په بارونو په ټی وی باندې هم رالی او خغي اپریشیټ کو داغي خلکو ته فائدہ رسېنا نو بیا زما کور والا هم هغه ایکسپټ کړه
جی ماویش علی خان زما نوم دی او په خبر کې رڼا چایلډ ویلفیئر فاونډیشن په نوم ما یو فاونډیشن کولاو کړی دی کوم سړک ماشومانو د پاره دی او هغه ماشومان د پاره دی چې کوم سکولونو ته نزي سپیشلی جینا کې معاشرے کی ایشوز ای چیلنجز او خو زیات ماته لګی چې زیات غټ چیلنج زما خپل ټایم مینج کول څنګه بزنو کریم کوم خاندان لبم ټایم ورکوم او فاونډیشن لبم